طبی زده کړې
واو میډیکل لرننګ
دغه خونیس پروگرام د خوندزیو د زدکونکو د طبی علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical.
طبی زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.
د طبی زده کړې پروګرام د نهمې دورې ګرانو محصلینو سلامونه مې ومنئ. په همدې هیله یم چې تاسو قدرمن زده کوونکي او محصلین به ښه یئ او یو ځل بیا به د نن ورځې د درس لپاره حاضر یئ. پوهان آرین د نهمې دورې په نوې درس پیل کوم. ګرانو محصلینو، تاسې د نهمې دورې نهمه صفحه پیدا کړئ. په نهمه صفحه کې فیملی پلاننګ یا کورنۍ پلان دا تشریح کوو او له هغې وروسته لسمې صفې ته ځو. په تیر درس کې همدغه د کورنۍ پلان په هکله څه نا څه خبرې شوې دي، خو نن هغه طریقې چې د کورنۍ پلان د تطبیق لپاره هغه کارول کیږي د هغې په اړه خبرې کوو. ګورئ، کورنۍ پلان له نومې معلومیږي چې دا د کورنۍ د جوړولو لپاره یو پلان دی. کورنۍ کله چې خاوند او میرمن د نکاح په واسطه سره یو ځای کیږي او بیا له هغې وروسته د دوی اولادونه پیدا کیږي، دا د کورنۍ جوړېدل شول. کورنۍ څوک جوړوي؟ خاوند او میرمن، یعنی هغه د بنسټ ډبرې خاوند او میرمن ږدي. له هغې وروسته ورو ورو بچیان پیدا کیږي، لونه او زمان پیدا کیږي، کورنۍ جوړیږي. اوس د دې کورنۍ لپاره پلان، ځکه ورته کورنۍ پلان وایي، په طب کې همدغه نوم ورته کارول کیږي، په کوم پلان سره مخکې ولاړ شئ، دا د ډاکټرانو کار دی چې هغوی عامو خلکو ته لارښوونې وکړي. څو اولادونه او د اولادونو په منځ کې څومره وقفه دا ضرور ده. د کورنۍ پلان په هکله مو خبرې کړې دي. نن یو ځل بیا د نهمې صفحې متن وایم، له هغې وروسته لسمې صفحې ته راځو. کورنۍ پلان یا فیملی پلاننګ، کورنۍ پلان دا معنا لري چې خاوند او میرمن پریکړه کوي چې کله، یعنی کله اولاد راوړي، څو اولادونه او په څومره ځنډ سره اولادونه وغواړي. دا کار د مور پلار او ماشوم د روغتیا لپاره ډیر مهم دی. ګټې مو په یوه ځانته موضوع کې راخیستې دي. د فیملی پلاننګ ګټې څه شی دي؟ له تاسو پوښتنه کیږي چې ډاکټر صاحب، دا د فیملی پلاننګ یا کورنۍ پلان هدف څه دی، ګټې څه دي، ولې دغه موږ تطبیق کوو؟ ګټې دغه دي: لومړی، د بې وخته حمل مخنیوی. ګورئ، د دې مفهوم زده کړئ. کله چې کورنۍ پلان تطبیق شي، په هغې کې د ماشومانو په منځ کې وقفې مراد کیږي. فرضاً یو ماشوم زیږیږي، له هغې وروسته کورنۍ پلان تطبیق کیږي. دغسې څه استفاده کیږي چې د دوهم ماشوم لپاره یوه وقفه راغلی وي. نو دغه وقفه د دې سبب کیږي چې کوم ماشومان چې پیدا کیږي هغه وزن یې کم وي، فرضاً یا بې وخته زیږیږي، د هغې مخنیوی وشي. ما په تیر پروګرام کې وویل هغه ماشومان چې د هغوی په منځ کې وقفې نه وي، تر ډیره پورې هغوی لو برت ویټ وي، LBW، لو برت ویټ په دې معنی چې لو کام برت زیګون ته وایي ویټ وزن، یعنی د زیګون پر وخت کم وزن ماشوم وي، وزن یې پورانه وي، د 2.5 کیلو څخه کم ماشومان وي. دغه ماشومان نه یوازې دا چې لو برت ویټ وي، تر ډیره پورې بې وخته هغوی زیږیږي، د 2 میاشتو د 3 میاشتو. د دې مخنیوی موږ په څه کولی شو؟ په فیملی پلانینګ یې کولی شو. دوهم، د مور او پلار د روغتیا ساتنه. د مور روغتیا خو ځکه ساتل کیږي که چیرې سر په سر ماشومان راځي، هغوی لپاره شیدې ورکوي او بیرته بیا د دې حمل دوره تیروي، ضرور ده چې بدن یې ضعیف کیږي، بدن یې کمزوری کیږي. او بل لور ته د پلار روغتیا، ما په تیر پروګرام کې هم ورباندې خبرې وکړې، د پلار روغتیا هغه ګوري روغتیا په څو ډول ده. یو فزیکی روغتیا ده، فرض نیونه فرد حرکت کولی شي، منډې کولی شي، دا روغ دی، خبرې کولی شي. بل ډول روغتیا هغه روحي روغتیا ده، رواني روغتیا ده. اوس که چیرې یو څوک رواني روغتیا ونه لري، دا کس ناروغ دی. رواني روغتیا په څه معنی؟ یو نفر دی ډیپریشن لري، دا ناروغ شو. یو نفر دی خفګان، انزایټي لري، اندېښنه لري، مختلف سایکوسیس، شیزوفرینیا، مختلفې ناروغۍ شته. ګورئ، شیزوفرینیا یوه بله ناروغي ده، بایپولر ډیس آرډرز دغه رواني ناروغۍ. د دې په اړه اندېښنه مه کړئ، د سایکاټری په مضمون کې درته وایم، په سایکالوژۍ کې او سایکاټری مضمون کې همدغه خلاصه کوو په ډیر کم وخت کې. اوس فرضاً یو پلار دی، هغه ډیر اولادونه لري، د هغې دغه ډیر اولادونه د ده لپاره اقتصادي بوج جوړیږي، نشي کولی په سم ډول ورته شیدې برابرې کړي، خوراک ورته برابر کړي، لباس ورته برابر کړي، د تعلیم زمینه ورته برابر کړي. بالاخره یو نفر دی د ډیرو اولادونو له امله هغه ځوریږي، د دې په خاطر چې هغه ورته امکانات اسانتیاوې نشي برابرولی. بالاخره رواني روغتیا خرابیږي، او په ټوله کې موږ وایو چې روغتیا خرابه شوه. بل، د ماشومانو ترمنځ مناسب واټن، که موږ غواړو د ماشومانو په منځ کې مناسب واټن هغه ولرو، 2 کاله 3 کاله، هغه موږ کولی شو د کورني پلان پر مټ تطبیق کړو. بل، ښه روزنه او پالنه، د دې لپاره چې ماشومان مو روزلی وي او پاللی وي. د دې په خاطر همدغه کار مهم دی چې فیملی پلانینګ تطبیق شي. هدف دا دی که چیرې ماشومان زر پیدا کیږي، په یوه کورنۍ کې ماشومان ډیر وي او کوچني ژر پیدا کیږي، په منځ کې وقفې نه وي، د دوی هغه روزنه هغه ډیره سخته ده. تاسو ګورئ، هغه هیوادونه چې کم ماشومان راوړي هغوی ډیر پرمختللي وي. فرض نیو مثال چین هیواد دی، یو اولاد اجازه لري او یو اولاد باندې دومره کار کوي کورنۍ یا مور او پلار چې هغه چې کله خدمت ته وړاندې کیږي په هره برخه کې هغه ډیر ټاپ رسیدلی، ځکه د مور او پلار انرژي په یوازې په یوه هدف باندې مصرف شوی وي، ټول تمرکز په یوه ځای باندې شوی وي. نو هغه چې کله هیواد ته وړاندې کیږي د هیواد لپاره افتخار راوړي. اوس نو د ټکنالوژۍ په برخه کې، په هره برخه کې چین ګورئ، په اقتصادي لحاظ که څه هم ډیر ګڼ نفوسه هیواد دی، خو بیا هم په هر لحاظ رسیدلی هیواد دی. نو د ماشوم روزنه او پالنه ته په پام، یا د هغوی د روزنه او پالنه لپاره چې ښه روزنه او پالنه مو یې کړې وي، کورنۍ پلان ګټور دی. انځورونه اوس ما ګورئ، په انځورونو باندې وروسته خبرې کوم. اوس د دې لپاره چې موږ کورنۍ پلان یا فیملی پلانینګ تطبیق کړو، د دې لپاره ځینې وسیلې دي، ځینې طریقې شته دي چې هغه عملي کوو، د هغې پر مټ کورنۍ پلان هم تطبیقیږي. اوس هغه کومې وسیلې دي، هغه کومې لارې دي چې د هغې په تطبیق سره موږ د ماشومانو په منځ کې وقفه راوړلای شو. او یا کورنۍ پلان چې په انګلیسي کې ورته فیملی پلانینګ وایي دغه تطبیق کولای شو. لومړی طبیعي لار، طبیعي لار په لسمه صفحه کې تشریح کوم. طبیعي لارې ځینې خاصې لارې دي چې د هغې په ترسره کېدا او عملي کېدا سره موږ د کورنۍ پلان تطبیق کولای شو. بل هورمونی لارې دي. په هورمونی لاره کې ګورې په قوس کې درې انګلیسي اصطلاحات لیکل شوي دي. د چپ طرف نه وایم، یو کانټرا سیپټیو پیلز، په ما پسې ووایې کانټرا سیپټیو پیلز. یو کانټرا سیپټیو پیلز دي هغه ګولۍ چې د حمل مخنیوی کوي، د تخمې د ازادېدو مخنیوی کوي، اوولیشن د هغې مخنیوی کوي. اوولیشن دې ته ویل کېږي چې کله تخمدان تخمه ازادوي د هغې مخنیوی کوي. هغه ګولۍ ته کانټرا سیپټیو پیلز وایي. یو ډول یې همدغه څنګ طرف ته یو عکس ګورئ چې دغه ګولۍ تاسو ته رسم شوې دي، قطار ګولۍ، یو دغه ګولۍ دي. دوهم انجکشنز، انجکشنز ستنې، دا ټول ستنې نه، خصوصا کنټراسیپټیو انجکشنز دي، یا هغه ستنې دي چې هغه د دریو میاشتو لپاره مرغانو ته ورکول کیږي تر څو د تخمې د ازادېدو مخنیوی وکړي او په نتیجه کې کورنۍ پلان تطبیق شي. بل امپلانټس، امپلانټس ځای پر ځای کول، غرض کولو ته وایي. تاسو به وایي اصطلاح اورېدلې وي چې تخمه دلته امپلانټس کیږي. امپلانټس غرض کیدلو ته ویل کیږي، ځای پر ځای کیدل. او دا به مو هم اورېدلې وي چې یو څوک ځي کلینیک ته او د مټ په برخه کې ورته ګولۍ کیږي، یا د امپلانټس ځنګړي درمل کړي، دغه د مټ برخه دغه پوستکی لږ سورای کوي، هغه ته دننه ګولۍ دننه کوي او بیرته ورپسې جوړوي. د ته امپلانټس وایي، ځای پر ځای کول. د ټولې هورمونی لارې دي. هدف دا ده چې په دې کې خاص هورمونونه لکه موږ د ایستروجن او پروجسترون هورمونونه ویلې، په هغې باندې تاثیر لویږي تر څو اوولیشن ترسره نه شي. هورمونونه هغه سره کموي او زیاتوي، د دې په خاطر چې تخمې آزاد نه شي. دا ټول درې واړه په دې میکانیزم کار کوي، کنټراسیپټیو پیلز یا د خوشي ګولۍ چې ورته وایي، خوشي هماغه ګولۍ، یا د هغې خوشي ستنې، او یا امپلانټس دغه درمل. دا ټول هورمونی اغیز لري. د هورمونونو کچه په بدن کې زیاتوي او کموي، په دې طریقې سره د حمل مخنیوی کیږي. دریم فزیکی لارې، ګورې فزیکی لار تشریح کوو. په دې کې په فزیکی ډول یو مانیا باید پیدا شي چې هغه کنډومز دي. دا د نارینهو لپاره، د سړیو لپاره هم پیدا کیږي، د ښځیناو لپاره هم. ګورې په دې طریقه کې د سپرمونو لپاره د تګ اجازه نشته تر څو فیمیل دستګاه ته داخل شي، یا فیمیل سیکشوال ارګانس ته داخل شي. کله چې د نارینه او جنسي حجرات هغه د فیمیل دستګاه ته لار پیدا نه کړي، نو بالاخره پریگنانسی به صورت نه نیسي. تر ډیره پورې کنډومز دا د یو ډول غوړ لرونکي موادو سره یو ځای په پلاستیکونو کې وي، یعنی دغسې پلاستیک چې د هغې په دننه کې غوړ وي، او د هغې په دننه کې کنډومز یا دغه ځانګړي پوکاڼۍ ته ورته جوړښتونه وي. د دې لپاره ګورئ چې دغه غوړ مواد دا په خپله د نارینه او جنسي حجرات یا سپرمونه وژلی شي. یا که په طبي اصطلاح ووایم، دغه غوړ مواد سپرموسایډل دي. سپرموسایډل په دې معنی چې موږ ګورې بکټریوسایډل درمل ویلې دي. بکټریوسایډل هغه انټي بیوټیک چې بکټریاوې وژني. سپرموسایډل هغه درمل یا هغه مواد چې سپرمونه وژني. او د دې ترڅنګ دغه مواد لوبریکانټس دي استکاک لمینځ وړي. په خلاصا ډول وایم اهم د نارینهو لپاره پیدا کیږي هم د ښځینهو لپاره خو د نارینهو لپاره عامې دي. او دا هم په یاد ولرئ چې د هورموني لارو څخه ښه لارې همدغه لار ده، ځکه هورموني لارو کې هغه نارینه یا ښځینه البته چې دغه لارې استفاده کوي، فرزن کنټراسیپټیو ځانګړي ګولۍ استفاده کوي، ستنې استفاده کوي، هغوی کې ځینې وخت سردردی پیدا کیږي یا د ویښتانو پیدا کیدل په مخ باندې، او یا هم د دې درملو یا د خوشي ګولۍ فرض ورته وایي کنټراسیپټیو فیلس یا انجکشنس یا امپلانټس د دې د استعمال له وجې مینسٹرل سایکل ډس آرډرس پیدا کیږي. مینسٹرل سایکل بې نظمه کیږي، مخکې شاته راځي یا زیات وي اوږد شي، فرضاً د لسو ورځو پر ځای پنځلس ورځو ته رسیږي او یا ډېر کم شي. نو هدف دا دی چې د هورمونی لارې په نسبت فزیکی لار غوره ده، او د فزیکی لارې په نسبت بیا طبیعي لار غوره ده. دا چې تاسو طبیعي لار نه ده تشریح شوې د هغې په اړه په راتلونکي صفحه کې بحث لرو. څلورم د رحم وسیله یا آی یو ډی انټرا یوټیراین ډیوایس د یوه وسیله ده، یوه آله ده. انټرا یوټیراین ډیوایس، انټرا په داخل کې، یوټیراین یوټیرس ته وایي، رحم ډیوایس آله، د رحم په داخل کې یوه آله ایښودل کیږي. آیا تاسو لیدلې ده؟ په همدغه صفحه کې لومړنی انځور وګورئ. دغه ټی شیپ ډیوایس، ټی توري ته ورته آله ده پخپله، آی او ډی ځینې ورته آی یو سی ډی وای، انټرا یوټیراین کنټراسیپټیو ډیوایس، کنټراسیپټیو یعنی د سپرمونو ضد. خو آی او ډی هم تلفظ کولای شي انټرا یوټیراین ډیوایس. فلزی وی، میټل، او دغه فلز داسې خاصیت لري چې کله سپرمونه د ساحې ته نږدې کیږي بیرته یې هغه جهت بدلوي، لوری بدلوي. فرضاً سپرم په یو طرف روان وي، دغه آلې ته چې رسیږي بیرته سپرمونه په شا را ګرځي، ځکه په سپرم کې کوم چارج دی او په دې کې چې کوم چارج دی دا سره یو ډول دي. نو هم نو چارجونه فرضاً مثبت مثبت یو له بل څخه دفع کیږي یا منفی منفی یو له بل څخه لرې کیږي، لکه دوه مقناطیس. مقناطیس چې یو طرف نه سره نږدې کوي نه سره نږدې کیږي، او بل طرف نه چې سره نږدې کوي خپله سره نږدې کیږي. دا ډول په دې آله کې دغه مواد داسې جوړ شوي دي، چارجونه یې فرق کوي. سپرم یو ډول چارج لري او دا هم ورسره یو ډول چارج لري، کله چې سره نږدې کیږي بیرته ګرځي، لکه د مقناطیس دوه قطبونه چې مثبت مثبت سره یوځای کیږي هغه نه سره یوځای کیږي، بیرته یو له بل څخه ټوپ اچوي او بالاخره منفي او مثبت سره نښلي. نو د رحم وسیله یا آی او ډی مو وپیژن، نور یې په راتلونکي صفحه کې تشریح کوو. آی او ډی ځانګړی آله ده، رحم ته دننه کیږي، هلته په کلونه کلونه هم پرېښودلی کیږي. خبله پنځمه لار د دایمي مخنیوي لارې یا سټیرلایزیشن. ګورئ د دایمي مخنیوي داسې یوه لار چې عمري یا د تل لپاره شنډوالی رامنځته کیږي، نارینه او ښځینه نشي کولای اولاد تولید کړي. په نورو لارو کې ګورئ، پورته لارو کې که دغه لارې بیرته پرېښودل کیږي اولاد منځته راتلای شي، خو په پنځمه لار کې اولاد د تل لپاره هغه نشي رامنځته کیدلی. دا دایمي مخنیوي لار دې ته سټیرلایزیشن وایي. سټیرلایزیشن شڼ کولو ته ویل کیږي. داسې یو عملیات ده چې پکې یو څوک شڼ کیږي، هم د نارینهو لپاره شته هم د ښځینهو لپاره. لیکل شوي دي د نارینه یا ښځینه عملیات دي، ځانګړي عملیات دي، فرضاً وازیکټومي یا د رحم لری کول یا د تخمدانونو لری کول یا د ټیسټس لری کول د نارینهو لپاره. نو هدف دا دی چې د ورسته ډیره خطرناک لار ده. پنځه مختلف لار شوې او لاندې لیکل شوی دی کورنۍ پلان د خزه او خواند حق دی چې خپل بدن، روغتیا او راتلونکي کنټرول کړي. مشوره باید له روغتیا پال، یعنی هغه کسان چې په روغتیا برخه کې کار کوي، ډاکټر وي، نرس وي، فارماسیست وي، هر څوک چې د طب په برخه کې کار کوي، یا روغتیایي سپارښتنې خلکو ته ورکوي، او یا د ډاکټر سره مشوره او یا د ډاکټر سره مشوره. خپل روغتیا پال ډاکټر ته هم ویلی شو. په دې صفحه کې یوازې دغه لاندنی دریم انځور په دې باندې خبرې نه دي شوې. پورته نه پوه شوې، دغه لومړني انځور ته موږ انټرا یوټیراین ډیوایس وایو، ځانګړی آله ده. دوهم انځور د کنټراسیپټیو ګولایو دی، خوشي ګولۍ هم ورته ویلی شو. او لاندې دریم انځور کې فالوپیون ټیوب برخه، دا لایګیټ ته دا تړل شوې ده، یعنی کوم سپرمونه چې فالوپیون ټیوب ته راځي او د بل طرف نه تخمه ورته راځي، د دوی په منځ کې دغه لار بند شوې ده. دا یوه بله لار ده، دې ته ټیوب لایګیشن وایي، فالوپیان ټیوب لایګیشن. ګورئ، دا مې یوازې دغه عمومي عنوانونه درته تشریح کړل، او نن بیا هم شل دقیقې په پرونی درس کې پاتې شوم. د دې علت څه دی؟ ګورئ، ځینې درسونه چې مهم دي په هغې کې زه ډیر پاتې کیږم، او ځینې درسونه بیا ډیر ساده وي او تاسو یې په اسانۍ سره زده کولی شئ. ګورئ، په دې موضوعاتو کې نن تر ډیره پورې بیا هم ډیر مهم مسایل تاسو سره ما شریک کړل، او تاسو ته به اوس وضعی چې په مهمو درسونو باندې زه درته څومره تام کیږم او څومره کوښښ کوم چې په دې مسایلو باندې پوه شئ. لسمې صفحې ته راځو. ډیر کم درس ترې ویل کیږي ځکه وخت کم دی، او د هغې نه وروسته چې بله خپرونه لرو په هغې کې بیا دا ټول درس درته خلاصه کوم، تر څو په دې برخه کې چې له تاسو پوښتنه کیږي دغسې ورته پرې غږیږئ چې له یوه متخصص څوک پوښتنه نه کوي، له تاسو به یې کوي، یعنی تاسو به دومره ښه معلومات پکې لرئ. لا خو درس پاتې دی. ګورئ، کله چې دغه لسمه صفحه کې موضوعات هم ورپسې تشریح کړم او بیا یې په عملي درسونو کې هم درته وښایم، لا به ښه پوه شئ. لسمه صفحه. اوس راځو د کورنۍ پلان هره طریقه جلا جلا تر مطالعې لاندې نیسو. لومړی طبیعي طریقې. طبیعي طریقې کې کومې خبرې شاملې دي؟ ښه فکر وکړئ. طبیعي د حیض دورې څارل، یعنی په کومو ورځو کې چې حمل اخیستل کیدای شي په هغه ورځو کې جنسی اړیکه محدودول، او یا اکسترا ویجاینل ایجاکولیشنز، اکسترا ویجاینل ایجاکولیشن. ګورئ، دا طبیعي طریقه شو. د حیض دورې څارل، یعنی په کومو ورځو کې چې حمل اخیستل کیدای شي په هغه ورځو کې جنسی اړیکه محدودول. د حیض دوره فرضاً 28 ورځې وروسته راځي. دغه دوره څارل، د ته پام کول، دا په نظر کې نیول، یعنی په کومو ورځو کې چې حمل اخیستل کیدای شي په هغې ورځ جنسی اړیکه محدودول. اوس په دې باید پوه شي چې په کومو ورځو کې فرټلایزیشن کیږي، الکاح کیږي. په دې باید ټول محصلین پوه شي، تر څو په طبیعي لار باندې بیا نو تاسو ټول پوه وای. او یا په دې وخت کې نه یوازې دا چې دغه اړیکه محدوده شي، یعنی بند کړل شي، د دې پر ځای اکسترا ویجاینل ایجاکولیشن. هر موضوع یا هر خبره په ځان باندې تشریح ته اړتیا لري. تر ډیره پورې به خبرې په اصطلاحاتو کې تاسو ته تشریح کوم تر څو تاسو وپوهوم، او اوس تر ډیره پورې په اصطلاحاتو باندې تاسو پوهیږئ. لاندې نوٹ لیکل شوی دی، د حیض د شروع ورځې څخه وروسته، کله چې حیض یا مینسترال سایکل پیل شو، د هغې ورځ څخه نیولی. ګورئ، بیا وایم، د حیض د شروع ورځې څخه وروسته، د یولسمې ورځې څخه نیولی تر شپاړسمې ورځې پورې حمل اخیستل کیدای شي خو شرط دا دی چې د حیض دوره منظم وي. ګورئ کله فرټلایزیشن کی د مینسترل سایکل هغه اول ورځ فرزن اول تاریخ شو د اول ورځ ده فرزن د اگست یا د سپتمبر د هر میاشت اول تاریخ فرض کړی دی اول په اول تاریخ مینسترل سایکل واقع شو هیموراج واقع شو دغه مینسترل سایکل فرزن په اول تاریخ واقع شو دغه تاریخ یاداخت کړه د دې تاریخ نه نیولی تر یولسمې ورځې پورې په دې کې چانس نشته یعنی د دې نیټې نه نیولې تر یولسمې ورځې پورې چانس نشته خو کله چې یولسمه ورځ راځي له هغې نه وروسته تر شپاړسمې ورځې پورې په دې کې چانس شته دی چې حمل واقع شي او له شپاړسمې ورځې وروسته تر اتهویشتمې ورځې پورې بیا حمل نشي واقع کیدلی ګوره یو انټروال شو یو نه تر اتهویشتو ورځو پورې موږ وخت لرو فرضاً په اوله ورځ چې حیض یا مینسټوریشن یا مینسټرل سایکل شروع شي یو څو ورځې به دوام وکړي دغه دوام ته یې نه ګورو یوازې پیل ته یې ګورو کله چې په اول تاریخ باندې مینسټرل سایکل شروع شي په اتهویشتم تاریخ باندې بیرته هماغه مینسټرل سایکل بیا راځي یو وار په اول تاریخ راغی بیا په اتهویشتم تاریخ راغی اوس د دې مینسټرل سایکل په اولو یولس ورځو کې حمل نشي واقع کیدلی سره له دې چې ازدواج به هم وي سره له دې چې سپرمونه به هم هغه انتقالیږي خو بیا به هم حمل نه واقع کیږي تر یولسمې ورځې پورې فرضاً په اتمه ورځ په اومه په نهمه په لسمه په یولسمه حیض نه کیږي خو د یولسمې نه نیولې تر شپاړسمې ورځې پورې فرضاً په دولسمه په دیارلسمه په څوارلسمه ورځې چانس نه نوي فیصده وي د حیض د لومړۍ ورځ نه نیولې په څوارلسمه ورځ باندې که چیرې ورته سپارم رسیږي نه نوي فیصده چانس وي خو تر شپاړسمې ورځې پورې دغه چانس شته دی له هغې وروسته بیا په اولسمه اتلسمه نولسمه تر اتهویشتمې ورځې پورې چانس نه وي کله چې حیض واقع کیږي بیا تر یولسمې ورځې چانس نشته ګورئ دا ډیره مهمه موضوع ده په دې موضوع باندې د هر چا سر نه خلاصیږي خو تاسې انشاءالله پرې پوهوم بیا بیا یې تشریح کوم ګورې اوس نو د یولس ورځو څخه نیولې یولسمه ورځ دولسمه دیارلسمه تر شپاړسمې ورځې پورې که چیرې په جنسي تماس کې په جنسي اړیکه کې محدودیت راشي نو پرېګننسي نه واقع کیږي خو که چیرې په دې وخت باندې محدودیت نه وي پرېګننسي رامنځته کیدای شي او یا هم په دې وخت باندې په دې یولسمه دولسمه تر شپاړسمې ورځې په دې وخت کې اکسټرا ویجاینل ایجاکولیشن باید ترسره شي اکسټرا بهر ویجاینل د ویجاینل لپاره کارول کیږي ایجاکولیشن د نارینهو جنسي حجرو آزادول ګورئ د نارینهو جنسي حجرو آزادول هغه کله چې بهر ترسره کیږي خګرانو زده کوونکو درس هم دومره بس دی نن مې یوازې طبیعي طریقه وپیژندله په نورو طریقو باندې په راتلونکي درس کې خبرې کوم حاضری اخلم اتمه درسي خپرونه ده د نن ورځې د حاضرۍ تورای د ای تورای دی اتمه درسي خپرونه پنځمه دایره تر بل پروګرام ما ته اجازه راکړئ ښه دوسای علامه ملشا
بی زدکڑی زدکڑی
واو میڈیکل لرننگ
دغه خونیس پروگرام د خوانځیو د زده کوونکو د طبي علومو د محصلانو او د عوامو لپاره بهترین درسي مواد لري چې په اوریدو به تاسو ډیر څه زده کړئ او په درسونو او ژوند کې به مو په کار راشي.
Yes, it's important to learn medical. Learn medical.
طبي زده کړې له ډاکټر پوهان آرین سره.